السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې د ازادي راډیو خبری مجلې ته راغلی. په دې خبرونه کې زه فرشته صحاک ستاسو کوربنه یم. پیل کوم په خبرونو. د اسرائیل دولت د رسنیو دفتر د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وجل کېدل تایید کړی دی. دغه دفتر نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د اسماعیل هانیه یو انځور خپور کړی او پر ټنډه یې ورته د ټاپې په بڼه لیکلی هغه لمانځه ولاړ. دغه دفتر بیل دی چې پر هانیه د برید څرنګوالي ته اشاره وکړي. ویلي دي چې هانیه په تهران کې تر برید لاندې راغلی دی. دا د اسرائیل لخوا د هانیه د وژل کېدو په اړه تازه رسمي غبرګون دی او دا په ډاګه کوي چې برید دوی ترسره کړی دی. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یې ترهګر بولي له وړاندې د برید پړه پر اسرائیل وراچولې او د غچ اخیستنې ګواښ یې کړی دی. د ایران حکومت په دغه هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه تر وژل کېدو وروسته درې ورځې ملي ماتن اعلان کړی دی. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني د سیاسي دفتر مشر نن چهارشنبه سپیده داغ مهال د تهران په شمال کې په یو برید کې ووژل شو. د ایران حکومت د یوې اعلامیې په صادرولو سره ویلي چې چهارشنبه پنجشنبه او جمعه به دغه هیواد کې د همدې پیښې له کبله ملي ماتم وي. په اعلامیه کې د هانیه وژل کېدل وحشیانه اقدام بلل شوی او ویل شوی دی چې هانیه په وژلو سره د ایران رسمي او ډیپلوماتیک میلمه وو. ټول انساني او د نړیوالو حقوقو اصول تر پښو لاندې شوی دی. ټاکل شوی ده د هانیه د جنازې مراسم نن په تهران کې ترسره شي. هانیه تیره ورځ د ایران د نوي ټاکل شوی ولسمشر مسعود پیزشکیان د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی وو او هلته یې له پیزشکیان او د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره هم لیدل کاتل درلودل. ایران او حماس دواړه د دغه برید پړه پر اسرائیل اچولې او د غچ اخیستنې ګواښونه یې کړی دي. د لبنان حزب الله ډله وایي د دوی د وتلي قومندان فواد شکور برخلیک لا هم نامعلوم دی. د جرمني خبری اژانس د حزب الله د یوې خبر پاڼې پر اساس دغه خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل ادعا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلي قومندان فواد شکور یې وژلی دی. شکور د رواني اونۍ د پیل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن وو چې 12 اسرائیلي ځوانان یې ووژل. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې وویل نوموړی چې دا برید تنظیم کړی وو په بیروت کې په یو اپارټمان کې پنخه شو. شکر چې د الحاج محسن په نوم هم یادېده او د امریکا د ترورستانو په تور لیست کې وو. د حزب الله مشر حسن نصر الله ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. متحده ایالات چې حزب الله یو ترورستي ډله بولي د شکر پر سر 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې ده. د حملې د منځني ختیځ د کړکیچ د پراخېدو ویره لا زیاته کړې ده. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي طالبان د جنسیت په اساس د ښځو په تعقیب او نیولو تورن کړی دي. رینا میری په هغه غونډه کې چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د بحث لپاره رابللې وي د وینا پر مهال هغه محدودیتونو ته چې په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم کار او تګ راتګ لګیدلې دي اشاره وکړه او وی ویل هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسیو سره مخ لفت کوي او د هغو کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواخل کېدو لا درکه کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ دي. په پرونی غونډه کې د ښځو د حقوقو فعالې وحیدی اميري د افیر نړیوال سازمان څیړونکو میترا مهران او همدارس د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار هم د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خپل دستر ګولې د لای حال بیان کړ. خبرونه ته بیا هم کراغلی ازادي رادیو په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې اوریدل شي. په ازادي رادیو ډاٹ کام کې د هغو راپورونو متن لوستلی شي چې لا ازادي رادیو نه خبريږي. په دې خبرونه کې به واوري د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وجل کېدو یو ځل بیا په منځني ختیځ کې په پراخه کچه د جګړې د پایل ویره زیاته کړې ده. په دې اړه بشپړ راپور او مرکه وړاندې را سره اوریدل شي. د دې سربېره به واوري چې ځینې بهر مېشتي افغانان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هغه پریکړه چې په بهر هیوادونو کې د ځینې سفارتخانو او کنسولګریو خدمات بې اعتباره اعلان کړي وو د اندېښنې وړ ګڼلې دي.
اروپا کې میشت او افغانانو ته دغه ستونزې زیاتې کی او دغه ستونزې به تر دې حد ورسیږي چې بیا به نو هیڅ افغان نشي کولای چې هیواد ته سفرونه وکړي.
په کونړ کې د تیرې ورځې بارانونو او سیلابونو یو میرمن وژلې او دوه سړي ټپیان کړي دي.
چپی دری نے نیولے تر سدابا دا پوری پٹول ولس والے کی باران شوی دے او رختن شوی دی او پھول کی سیلابون راغل دی چ متاسفانہ نارنگ ولس والے کی یو زنانہ شوی دل رو کو سرخنو ولس والے کی دو نفر زخمیان دی
وڑان پخ پرون کی نور مطالب ام راشر راسا رستا راسا روسی
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
ورزو د خبرونې لومړی راپور ته په ایران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وجلو پراخ برګونونه پارولې دي. هانیه چې د ایران د نوي ټاکل شوی ولسمشر د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی وو، نن سهار وختي په خپل هستوکنځي کې تر برید لاندې راغی. ایران او حماس ډلې دواړو د برید پړه پر اسرائیل اچولې او د غچ اخیستنې ګواښي کړی. نور جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د ایران حکومت په دغه هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه تر وجل کېدو وروسته درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس چې امریکا او اروپای ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني، د سیاسي دفتر مشر نن چهارشنبه سپیدا داغ مهال د تهران په شمال کې په یو برید کې ووژل شو. د ایران حکومت د وی اعلامیې په صادرولو سره ویلي چې چهارشنبه، پنجشنبه او جمعه به دغه هیواد کې د همدې پیښې له کبله ملي ماتم وي. په اعلامیه کې د هانیه وژل کېدل وحشیانه اقدام بلل شوی او ویل شوی چې د هانیه په وژلو سره چې د ایران رسمي او ډیپلوماتیک میلمه وو، ټول انساني او د نړیوالو حقونو اصول تر پښو لاندې شوی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای د هانیه وژل کېدل غندلي او د غچ اخیستنې ګواښونه کړي دي. هانیه تیره ورځ د ایران د نوي ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی وو او هلته یې له پزشکیان او د ایران له مذهبي مشر سره لیدکاته هم درلودل. د اسرائیل د دولت د رسنیو دفتر د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه د وجل کېدو په اړه د خپل فیسبوک پاڼې پوسټ بیرته حذف کړی. دغه دفتر نن چهارشنبه پر خپل فیسبوک پاڼه د اسماعیل هانیه یو انزور خپور کړی وو او پر ټنډه ورته د ټاپې په باندې لیکلی وو هغه لمنځه ولاړ. د راپورونو له مخې دغه پوسټ بیرته لری شوی خو لامل لا معلوم نه دی. دغه دفتر په پوسټ کې بیل دی چې پر هانیه د بریټ سرنګوالي ته اشاره وشي لیکل شوی و چې هانیه په تهران کې تر بریټ لاندې راغلی دی. دا د اسرائیل لخوا د هانیه وجل کېدو په اړه تازه رسمي خبرګون وو. د حماس د سیاسي دفتر یو غړي موسا ابو مرزوق د فلسطین له سما خبري اژانس سره په خبرو کې د اسماعیل هانیه وجل تایید کړي او ګواښي کړي چې دا کار به بی ځواب پاتې نشي. د ایران سپاهی پاسداران ځواک خبر ورکړي چې هانیه او یو تن ساتونکي په تهران کې په خپل هستوګنځي کې پنهخه شوی. د هانیه وجل کېدو ته د سیمې یو شمېر هیوادونو خبرګونونه خودلي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس سملاسی د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وجل غندلي. د فلسطین وفا دولتي خبري اژانس د محمود عباس په حواله لیکلي چې نوموړي پر هانیه برید بزدلانه اقدام او خطرناک پرمختګ بللی. روسیه هم د هانیه وجل کېدل د نه منلو وړ سیاسي ترور بللی دی. ترکیه او قطر هم دا پیخه غندلې او ویلې دي چې له دې سره به په غزا کې د حماس او اسرائیل جګړه نوره هم وغځيږي. د حماس د غل ورپوړی مشر داسې مهال وجل کیږي چې امریکا د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ لنډمهالي اوربند ته هڅې ډېرې کړې دي. د اوربند په دغه هڅو کې چې هدف یې د اسرائیلي برمتشو خلاصون دی، د اسرائیل، قطر او مصر چارواکي هم ګډون لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دوی د هانیه وجلو په پیخه کې لاس نه لري. د لبنان د حزب الله ډلې هم چې له اسرائیل سره یې په دې وروستیو کې اړیکې کړکیچنې دي، د هانیه پر وجلو خفګان څرګند کړی. حزب الله په یو خبر پاڼه کې ویلي د هانیه وجل به د اسرائیل په ضد مقاومت اورته نور تیل هم واچوي. اسماعیل هانیه له 2018 کال راهیسې د حماس د سیاسي دفتر د مشر په توګه دنده ترسره کوله. هغه تر 2019 کال پورې په غزه کې اوسېده خو وروسته بیا قطر ته تبعید شو. لکه چې د تیر کال د اکتوبر په 1 د حماس او اسرائیلو جګړه پیل شوه، هانیه د حماس یوازینی لوړپوړی مشر و چې عامه ځایونو او رسمي لیدوکتو کې راڅرګندید.
د سپای پاسداران لخوا په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې په تهران کې د اسماعیل هانیه پر استوګنځي برید شوی او د دې پیښې په پایله کې نوموړی او د هغه یو ساتونکو وژل شوی دی. په همدې تړاو زموږ همکار سلطان محمد سرور د امریکا د اوهایو په پوهنتون کې د منځني ختیس د مطالعاتو د مرکز له پخوانی مشر ډاکټر عالم پایوان سره خبري کړي او په پایله کې ترې پوښتنه کړي چې د دې پیښې د جزئیاتو په اړه معلومات راکړي.
دا نوې خبره ده، تازه ده. دا اسماعیل هنیه هغه تللی و تهران ته چې دا د مسعود پزشکیان د نوې رئیس جمهور د ایران د هغه په تقرر مسأله ده د هغه کې شرکت کاوه نو دوی وژل شوی دی او په خپل حماس خبریال ویل دي د حماس چې دا یو اسرائیلي هوایي حمله ده نو ګوره چې یا بدون وي یا به تیاره وي هر څه چې وي د واقعات تر اوسه پورې نه دي معلوم چې دا څه رقم وژل شوی دی خو مقصد دغه د پاسداران د ایران ویل دي چې دا په خپل دا د اسرائیلیانو کار دی اسرائیلیانو کړی دی او دا په دې خاطر چې دا د اکتوبر پر اومه باندې چې د حماس د اسرائیلیانو په د شارکو باندې هم به وکړل دا کیبوتس باندې او دا وغو تقریبا 1200 کس ووژل او نه په 1200 کس يرغمل ونیول دا د هغه د انتقام دی چې دا اوس اسرائیلیانو واخیستل او دا مرکی نو ګوره چې دا څه به کیږي د دې بعد څه کې پښبنی نشته کولای چې نو یا به ایران څه کوي بله
مننه ډاکټر صاحب مخکې هم ریپورټونه ویلي وو چې د هنیه د کورنۍ څو غړي په غزه کې وژل شوی دي څه فکر کوي چې په کوم امکاناتو باندې کېدلای شي چې کچېره اسرائیل دا کار کړی وي اسرائیل تر اوسه خپل رسمان څه نه دی ویلي خو د څو شپې مخکې خبرونه ویل چې اسرائیل خپل هوایي قلمرو تړلې د دغه سې بریډ امکانات څومره دي لاره خدا اسرائیل
نه کوم بل ډلې دا ویلې چې دا مشکړې دي دا کار په دغه حالاتو کې څه خبرې نه دي دوی دغه نه کوي چې دا چا کړې دي چا نه دي کړې هغه معلومه نه ده تر اوسه پورې مګر امکانات چې دا دي چې دا ګوره چې دا ایران به څه کوي د ایران په لویان چې حزب الله په خپل په لبنان کې چې هغه به څه کوي دا هوټیان کې په یمن کې چې هغه به نو د ایران ملګری دي د ایران په لویان کې خلک لري چې دا لمن د جنگ
ډاکټر صاحب تیره شپه د اسرائیل اردو اعلان وکړ چې په لبنان کې د حزب الله د ګوند یو قومندان وژل دی د فواد شکر په نامو باندې هغه په هوایي برید کې وژل شوی دی څه فکر کوي چې آیا ایران به په اسرائیل حمله وکړي که څنګه او څه فکر کوي چې دغه پیښه په تهران کې د اسماعیل هنیه وژنه ایا سیما یو پراخ جنگ ته وړاندې کوي څنګه
د لبنان څخه د حزب الله د خلخوا څخه باز راکټونه و چې هغه وندو زول سول هغه د ګولان هایټ چورته ای د په خوا د سوریه مز کې وی چې هغه اسرائیل لاندې کړی دی او په هغه ځای کې د دروز مسلمانان چې دی هغه زمونو ځوانانو سپورتس کاوه د فوټبال میدان وو راغه باندې کډکټ راکټ ورول تقریبا 12 کس ماشومان د ځوانان وژل کړي دي نو هغه د اسرائیل د هغه په جواب باندې د حمله وکړه د فواد شکر هغه مړ کی او دا د اوس اسماعیل هنیا دا بل مسله ده نو دا ستاسو خبره صحیح ده چې دا د لمند دا د غفره خېجه ده د منځنی ختیځ شخړې نورم څه وژديږي
ډاکټر صاحب ک د جنگ لمن پراخه سي نو څرنګه یو سيناريو تاسو تصور کولای شي څرنګه بریدونه زیات شي لکومي خوا په چا باندې مخکمه وویل چې اسرائیل خپل هوایي قلمرو دغه تړلې دی
دا شي چې په دا ميداني جنگ باندې دغه د عربان څوار پر اسرائیل باندې حمله وکړه د امریکا طرفداري د اسرائیل سره د اصلي وسلې د ټول زور په ونه رسیدل د جمال عبد الناصر د وخت څخه شروع دي تر اوسه پورې نو دا په ميداني جنگ کې دا ځواب کار څنګه کوله دا شي دا راکټو مسله لکه دا هوتسیان یا لکه دا حزب الله او یا په کوستا ایران وګوره تقریبا په سوو راکټونه درونونه والو زوله هغه په اسرائیل کې هیڅ تاثیر ونه کی یوازې و عربی انجلی و هغه خمس سوله هم دا بدون نو د دې څه معلوماتو چې دا ایران د څه چې وکړله دا څو دا تقریبا یو میاشت و نیمه میاشت مخه اگر راکټونه درونونه پر اسرائیل باندې والو هغه ټوله خمسا کړل اسرائیل په اسرائیل باندې د دې زور نه رسیږي دا څنګه حالات باندې وګوره دا د ټیرریزم ادامه لري دلته د ایرانیانو د اسرائیلیانو ډیپلوماټانو ویل یا بمباری کوي یا دا راکټونه به الوزي مګر دا چې دا اسرائیل به دوی دا څنګه مجبور کړي دا غزه علاقې او دا اردن ته روز دا غربي څنډي هغه روسو سره څه پښبګینې څه کولای چې دا کار وکړي
د د امریکا په اوهایو پانتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز په خوانی مشر عالم پیوند وو چې د اسماعیل هنیه د وجل کېدو او منځني ختیځ کړکیچ پاړه را سرغه کېدلی وو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
خبرونه ته بیا هم خراغلې د افغانستان په اړه نور مطالبه هم در سره لرو. هيله دا چې را سره وسی په امریکا کې د افغان میرمنو د حقونو په اړه په جوړې غونډه کې په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ په رسمیت پیژندلو ټینګار وو. دا غونډه چې پرون د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون په کوربتوب جوړ شوی وو، د غونډې برخوالو د غشان د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې طالبان د امریکا میرمنو پر وړاندې د دوی د پالیسۍ علامه زوبیون کې وګرځوي. په دې غونډه کې د افغان خزونجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینامیری د بشری حقوقو د څار سازمان او د بخنې نړیوال سازمان استادو او د خزو د حقوقو افغان فعالی وحیدی اميري هم ګډون کړیو. پاتېحال به د سنا کاکړ پر راپور کې وورو.
از شما میخواهم اپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان را
لتاس غوړم. په افغانستان کې حاکم جنسیتی اپارتاید د بشریت پر وړاندې دی او جرم په توګه پر رسمیت وپیژني. د طالبانو واکمنان د جنسیتی اپارتاید د نظام په حیث پر رسمیت وپیژني. طالبان پر رسمیت هم پیژني. دا د افغان میرمنو، نارینه او ماشومانو غږ دی.
د افغان
خزونجونو د وضعیت په اړه د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسیون په غونډه کې مو د خزو د حقوقو فعالی وحیدی اميري د خبرو یو برخه واورېده. دا غونډه چې پکې په پراخه کچه په افغانستان کې د بشریت پر وړاندې د یو جنایت په توګه د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندلو غوښتنې مطرح شوې، پرون د جولای په 10مه جوړه شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څیړونکي میترا مهران په دې غونډه کې وویل طالبانو په افغانستان کې په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته هغه میرمنې چې د دوی د پالیسیو پر وړاندې اعتراض کړی، په جبري توګه له درکه نیولې، شکنجه کړي یا هم ورسره ناوړه چلند کړی دی. اغلی مهران هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه.
زه د امریکا له حکومت څخه غوښتنه کوم چې د ملګرو ملتونو د بشریت پر وړاندې د جرمونو د تړون د مساویدي او د دې سازمان د عمومي اسامبلې په شپږمه کمیټه کې د بحث له مخې جنسیتي اپارتاید په رسمي ډول د نړیوال جرم په توګه وپیژني.
د بشری حقوقو سر سازمان د خزو برخې مرستیال هیدربار بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د افغان خزونجونو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینامیری دفتر دی دایمي او په بشپړه توګه تمویل شي. ګډون کوونکو میرمنو د امریکا له متحده ایالاتو وغوښتل چې طالبان د افغان میرمنو پر وړاندې د دوی د پالیسیو له امله ځوابیونکي وګرځوي. په دې غونډه کې د یادو میرمنو سربیره د افغان خزونجونو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینامیری، د کورنۍ او بشری حقوقو په مرکز کې د حقوقي مطالعاتو مرستیال ستيفانو جنارینی او د حقوقو پروفیسر جن ادولف هم برخه اخیستي وه. میرمن اميري بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې طالبان د جنسیت پر بنسټ د ښځو په زورونې تورن کړل.
د طالبانو هغه سخت فرمانونه چې په مستقیمه توګه ښځې او نجونې په نښه کوي تر ټولو ناوړه وي. موږ د طالبانو لخوا دا بنسټیز شوي هڅې د جنسیتي ځورونې په توګه په رسمیت پیژنو.
نوموړي دا هم وویل هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسیو سره مخالفت کوي د هغوی کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو، له درکه کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ کېږي. اغلی اميري په بیلابیلو برخو کې له افغان جون څخه د متحده ایالاتو د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. د دغو څرګندونو په اړه مو طالبان حکومت وایان زبی الله مجاهد و پختخو نو موري ته دی راپور تر خبرېدو پوري د ازادي رادیو پختنې جواب نکړي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سہیل شاهین د مری په څلورم نیټه تولونیس خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې دا غونډه نمایشي بللې و او ویلي و هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون کوي او هلته خبري کوي د افغانستان د خزو استازولي نه کوي. د یادونې د چمخ کې تر دې هم په وار وار افغان میرمنو او د دوی د حقوقو فعالانو د غشند بشري حقوقو یو شمېر کورنۍ او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو ټینګار کړی و. پر افغانستان د طالبانو د بیزلي واکمنېدو د نږدې دریو کلونو په تیرېدو سره افغان میرمنې د دوی د مشرتابه لخوا د صادر شویو لسګونو بیلابیلو فرمانونو له مخې له خپلو بنسټیزو حقوقو څخه بې برخې شوي دي. خو طالبانو تل دا کړی چې د افغانانو حقوقو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه دا وایي چې نړیوالې ټولنې سازمانونو او افغان میرمنو ته د منلو نه دي.
له خبرونو ور اخوا
قدر منوریدون کو تاسو آزادی رادیو ته غوګیاست. د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د سفیرانو او جنرال قونسلانو د همغږی شورا وی ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام په اروپا، امریکا، کاناډا او استرالیا کې به د کوربه هیوادونو په همغږی خپل خلکو قونسلي خدمتونه جاری وس خپل خلکو ته قونسلي خدمتونه جاری وساتي. دغه شورا دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ته هغه پریکړه په خبرګون کې کړي چې پر بنسټ یې په بیل بیلو هیوادونو کې د افغانستان د سوال سفارتونو کونسلي خدمات به اعتبار اعلان کړي وو. خو په بهر کې یو شمیر افغان کډوال د طالبان حکومت ته اقدام د اندېښنې وړ او دوی ته د کونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په وړاندې یو خنډ ګڼي. نور حالې پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په ایران کې افغان کډوال له دوی سره د کېدونکو ناوړه چلند له زیاتې دوه اندېښمن دي، د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ایران د کورنیو چارو له وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا دفتر د سېشنبې په ورځ د جولای په 10مه په خپله ایکس پاڼه پرته له دې چې د موضوع په اړه ډېر جزئیات ورکړي لیکلي چې دواړو لورو د نشه یي توکو د قاچاق پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې کړي. د طالبانو د رئیس الوزرا دفتر د ایران د کورنیو چارو د وزیر احمد وحیدی په حواله ویلي چې تهران د طالبانو له حکومت سره د اړیکو پراختیا ته لیواله دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې میشت افغان کډوال وایي په دې هیواد کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. عزیز ګل افغان بیک چې په ایران کې یو افغانه کډواله ده، په دې هیواد کې له افغانانو سره د ناوړه چلند په اړه وایي.
اینا همیشه در هر کار افغانستانی ها رو مقصر میدانم، فکر میکنم که
دوی تل در هر ستونزه پره پر افغانانو اچوی او پده پاوردی چه پیران که دوی وضعیت در افغانانو دشتون لعمل خراب شوی. کلا نکلا مکتوایی چه ساسو لعمل بیل وریف شوی او زمونگ اقتصادی و سیاسی وضعیت خراب شوی دی. زنو پویگم دوی ولی دستی و نظر لری خدا تبعیز دی چه دوی کوی
از افغانستانی ها داره، ولی یک تعصب است که نسبت به افغانستانی ها داره.
نوموړی وایي چې له دې سره سره اکثره کډوال د بانکي او روغتیايي خدمتونو په برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي. په اصفهان کې یو بل افغان کډوال حافظ ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې نه یوازې بې اسناده کډوال بلکې هغه کسان چې پاسپورټونه او ویزې هم لري ځورول کېږي او ایستل کېږي.
دیشب من خود من سر جاده دولت آباد می همینجا رفتم، دو تا افغانه ما رو گرفتن.
تیرش پمی ولی دل چه ایرانی پولیس و در دولت آباد پر سرک دو افغان کدوال و نیول، یاد کدوال و اسناد و پاسپورتون درلو دل بیا همو وحل شوال او لفظی ناولا چلند و سرکی ده. حتی آقا کسان چه پاسپورتون ویزی یا در سرش میرانی فرمی لری اوز هم ور تستوندو سرم بختی.
بازم یک رقم گیر میته.
په ایران کې یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل:
مردم که مهاجر از در کشور ایران مشکلات های زیاد دارن.
دلته د خلکو ستونزې ډېرې دي. دوی له هرې کورنۍ څخه 200 میلیونه تومنه غوښتي چې د اوسېدو اجازه ورکړي، که نه نو له کاره به وشړل شي. بله ستونزه دا ده چې هغوی چې پیسې ورکړي هم هیڅ اسناد او شواهد نه لري.
تا هنوز از اونا سرنخ نیست، یعنی یک اسناد یا مدرک موثق اینا به دست ندارن.
دا کډوال د ایران پر حکومت غږ کوي چې افغان کډوالو سره عادلانه چلند وکړي. تر دې مخکې په دغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د کډوالو سره ناوړه چلند وروسته له هغې زیات شو چې یو افغان شاوخوا یوه نیمه اونۍ مخکې د خپل کار د مشر په وژلو چې ایرانی و تورن شو. که څه هم د دې وژنې په اړه لا ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. هممهاله په ټولنیزو رسنیو کې هم په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ویډیوګانې خپرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د سېشنبې په ورځ په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په تېرې یوه اونۍ کې له ایران څخه 10,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
د خبرونه په دې برخه کې کونړ ولایت تورزو په کونړ کې د تیر ورځې بارانونو او سیلابونو یو میرمن وژلې او دوه سړي ټپيان کړی دي. د باران او سیلاب په وجه یو 115 کورونه، سرکونه، ویالې، سربندونه او کرانیز زمکه ویجاړ شوې دي. د چارواکو په وینا د کونړ په سیند کې هم د اوبو کچا د پخوا په پرتل لوړه شوې ده او خلکو ته ویل شوې چې د سیند له غاړو ځانونه لري وساتي. تیر ورځ د شدید بارانونو او سیلابونو لامل په ګاونډي نورستان کې هم کوتا مالی زیانونه وښتیو. نور حالې له ساهینه زموږ د همکار په دې راپور کې واوري.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې مسولین وایي د تیرې ورځې شدیدو بارانونو له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته یې مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. په یاد ریاست کې د زیانونو د ارزونې او اړتیاو مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل
تیرې شپې د وروښتونو له امله د کونړ تقریبا په ټولو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي دي. د ناړۍ نه نیولې تر نورګاله پورې او همدارنګه د چفې درې نه نیولې تر اسدآباد پورې په ټولو ولسوالیو کې باران شوی دی، وروښتونه شوي دي او ټولو کې سیلابونه راغلي دي چې متاسفانه نارنګ ولسوالۍ کې یو زنانه شهید لرو او په سرکڼو ولسوالۍ کې دوه نفر زخمیان دي. ترڅنګ په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې، ویالې، سربندونه، سرکونه، داسې نور عامه تاسیسات د لمنځه تللي دي او تقریبا د 160 په حدودو کې کورنۍ حیوانات تلف شوي دي.
ښاغلی احسان وایي د باران او سیلاب په وجه د کونړ په سیند کې د اوبو کچه هم لوړه شوې او له خلکو هیله کوي چې د سیند له غاړو ځانونه لري وساتي. د کونړ اوسیدونکو وایي بارانونو او سیلابونو زیات ځپلي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. مولوی محمد اجمل خیرخوا او حنیف الله
چپی درې ولسوالۍ په مربوطاتو کې شدید بارانونه او طوفانونه ولګیدو چې د چپی درې ولسوالۍ د زیاتو کلو سړکونه او زراعتي ځمکې باغونه تخریب کړل. د دغې نوموړي ولسوالۍ ولسونو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي.
د سخت بارانونو او طوفانونو وجنه ډېر نقصان رسیدلی دی چې سړکونه، ویالې، آبادیانې او رسیدلې فصلونو ته ډېر نقصان رسیدلی دی. مونږ د حکومت هم ورسره کوم مؤسسات دي، داغونه هم زمونږ غوښتنه ده قومونو ته توجه وشي.
د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي بیا وایي د زیانمنو شوو کسانو د کار اندازې معلومولو لپاره یې سروې پیل کړي او د سروې بشپړېدو وروسته به ورسره مرستې وشي. په کونړ کې د توپانی باران او سیلابونو په وجه په داسې حال کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسیږي چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو څلور ولایتونو په ګډون د هیباد ګڼو سیمو کې د بارانونو، توپانونو او سیلابونو له کبله خلکو د درانه مالی او ځاني زیانونه وښتي او ټول د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکلی او احترامات د زده ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. عبد الواسع مسلم یار د کندهار سره ستا سره په تماس کې یم. وروره دغه اته میاشتې نه میاشتې کېږي چې موږ مهاجر د پاکستان څخه راغلي یو. نو هلته خو پاکستان حکومت څوک نه پرېښول، په زور را ایستل کاروبارونه او کورونه موږ ګرد هلته پاتې شول. موږ دا دلته راغلي یو چې په اته میاشت کې یو کار موږ نه دی پیدا کړی، نه کار شته، د کار زمینه نه ده برابره. وروره څوک دې نه خطاوځي چې دلته په رادیوګانې کې اوري چې مځکې ورکوي، مرستې ورکوي. یو شی نشته، یو 15,000 افغانۍ ورکې، هغه د یوې میاشتې نه کېږي. نو دلته خلک آریان دي چې څه کار وکړي او څه شي وکړي، ډوډۍ نه پیدا کېږي. خلک دا جبر ته روان دي، پاکستان یا ایران ته ځي کچاکي لارو باندې اوړي. نو دا خلک چې په دا راډیوګانې کې اوري چې دلته مرستې ورکوي، یا کورونه ورکوي، دا څو وره په راډیوګانې کې اعلانونه کړي چې د اسلامي امارت یا مسجد که حکومت د ځمکې دلته توضیح کوي، نه توضیح شته، نه شی شته. وروره موږ څو واره ورغلي، مهاجرینو ریاست ته ورغلي، نه مځکه راته توضیح کړې، نه مځکه شته، نه تر اوسه چا تور کړې ده. نو څوک دې نه خطاوځي چې خپل را روان، خپل پر سر هر ځای چې هلته چې خپل کاروبار کې خپل ځان دې برابر کړي، دلته چې نه راځي. وسلام
لامونه نیکی خیلی نومنه باید افغانی جنو تا اجازه ورکوسی چی درسونو وای زکا چی افغانی طولان زورت رو تلاری که چیری اولا دمالاس شز اولادی مرزی ولی نور چنر تاور ولی شده که شزی تاور ولی اسلامی چوکات و شریعت کم باید اسی اوسی.
السلام علیکم، در ازادی رادیو تولک درمون دزمان خواست سلامونه وبراندی کام.
ما ویل مال د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ د سړک چې دی د ډامبر نه لري ډېر په تکلیف کې خلک مساکله ولسوالۍ ډېره پراخه ولسوالۍ ده مثلا نوزادم پکې دی نوزادم دغه سړک نه لري خامه د سړک خامه سم ویله مشکل نه خامه داسې دی چې موټر سړی په هر رقم سم موټر سړی پر ملا درس دا رقم خراب سړک کله مساکله ده کله نوزاد ده کله زنداور ده سړک ترافیکی پیښو د عملم ډیر خلک جنې په شکایت دي او سړک نه ده
ستاسي پیغام ستاسي نظر